ساعت 4 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو، خو لغمان ته ځو. د لغمان ولایت چارواکي ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي که د لغمان په اړه نظر یا وړاندیز هم لرئ، کولی شئ چې له خبرونو وروسته ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ او یا هم په 8 شمیرې اس ام اس راواستوئ. دغه راز د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې هم خپل نظر او پوښتنه لیکلی شئ. لومړی د سات خبرونه واوري چې جانا خالقو زې وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړ. د ازبکستان د اسلامي حرکت یا جندلا یو قومندان په بغلان کې وژل شوی او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې مؤسسې رئیس وایي ایران او نړیوال طاقتونه په ځینو برخو کې ډېر ښه تفاهم لري خو زیات کار ته اړتیا ده. پورا خبرونه واوري. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړ او په کندهار کې د یو پاکستانی چارواکي د نیونې له امله یې خپله اندېښنه ورته څرګنده کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ په یو بیان کې ویل په کندهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ یو مامور د پنجشنبې پر ورځ په زور نیول شوی او افغان چارواکو په کابل کې د دې هیواد سفارت ته حواله کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راز د انګور اډې سرحدي پوله کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د شخړې له امله هم اندېښنه څرګنده کړه. له بلې خوا د پاکستان خبری رسنۍ وایي د انګور اډې سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله تړل شوې. خبری رسنیو د پاکستاني چارواکو له خولې ویلي د پکتیکا ولایت په انګور اډې سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو له نښتې وروسته دا پوله تړل شوې. پاکستاني چارواکي او د قبایلي سیمو مشرانو د دې هیواد رسنیو ته ویلي دا مهال د انګور اډې له لارې د موټرو او خلکو تګ راتګ بند دی او د پولې دواړو خواو ته زیات شمېر باروونکي لارې لیکه ولاړې دي. په راپورونو کې ویل شوي و چې د چهارشنبې په ورځ په انګور اډه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ هغه مهال جګړه ونښته چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د پکتیکا سیمه ییزو چارواکو ویلي په دې نښته کې د نجیب الله په نوم یو افغان سرتیری او 8 پاکستاني عسکر وژل شوي. د بغلان ولایت چارواکي وایي په شمال ختیځ ساحه کې د جندلا ډلې یو قومندان وژل شوی. د بغلان ولایت د بورکی ولسوال عبدالجبار اسلامي ازادي راډیو ته وویل قاري ګلبدین چې په قاري روح الله مشهور و د پنجشنبې په ورځ د بورکی ولسوالۍ د پولیسو په یوې پوستې له حملې وروسته وژل شو. عبدالجبار اسلامي وایي قاري روح الله چې په شمال ختیځ زون کې د ازبکستان د اسلامي حرکت یا جندلا یو مهم قومندان و د نړیوالو ځواکونو تر څار لاندې و. د بورکی ولسوال زیاته کړه په جګړه کې 4 تنه وسلوال وژل شوي او د تخار ولایت اشکمش ولسوالۍ ته د وسلوالو د نومول شوي وسلوال د نومول شوي ولسوال قاري صلاح الدین په ګډون 6 تنه ټپیان شوي دي. طالبان بیا ادعا کوي چې په بورکی ولسوالۍ کې 3 تنه پولیس وژلي او 4 نور ټپیان کړي. حکومتي چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د ودان په نامه ګوند په پکتیا ولایت کې له حکومت نه وغوښتل چې د کوچنیانو د وسلو د لوبو شیان نه واردوي. دغه ګوند نن په پکتیا ولایت کې موږ ټوپک نه غواړو په نامه کمپاین پیل کړ او د کوچنیانو لپاره د وسلو د لوبو د شیانو د وارداتو بندول یې وغوښتل. د ودان ګوند یو غړي سید رحمان له میندو پلرونو څخه وغوښتل چې خپلو کوچنیانو ته د لوبو دا ډول شیان نه پیري او د هغې پر ځای دې ورته قلمونه او کتابچې ورکړي. زمون راګل ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې مؤسسې رئیس تهران ته سفر وروسته ویل دواړه لوري په ځینو برخو کې ډېر ښه تفاهم لري خو زیات کار ته اړتیا ده. یو کیا امانو نن په یو بیان کې ویل زما په اند دواړه خواوې د وړاندې تګ لپاره په ځینو لارو ښه تفاهم لري خو مګر زیات کار ته اړتیا هم شته. امانو د ایران په بلنه د پنجشنبې په ورځ تهران ته سفر وکړ ترڅو په وینا کې د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د روانو مذاکرو ځینې مسلې روښانه کړي. د ایران دولتي خبري اژانس وایي امانو او جمهور رئیس حسن روحاني د ایران د تیرو اټومي فعالیتونو په ګډون د ځینو ناحله مسلو د حل پر لارو چارو بحث وکړ. له بلې خوا روسیا او چین وایي ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه یو اټومي تړون ته نږدې شوي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف پرون په وینا کې ویل ټول اړخونه په دې نظر دي چې دا مسله باید په څو راتلونکو ورځو کې حل شي. د روسیې د غجکپوړي استازي دغه راز وویل تهران ته د نړیوالو اټومي انرژۍ مؤسسې د رئیس یوکیا امانو سفر په مذاکرو کې ډېر زیات وضاحت رامنځته کړ. له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ویلي و ډېر زیات امکان شته چې ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه په یوې پراخې معاملې سلا شي. د پاکستان پوز نن ویل د پنجاب یلت د ټرین د مشکوک ټکر د پیخې د مړو شمیر ولسو ته پورته شو. په ټرین کې د پوځیانو او د هوایي د کورنیو په ګډون له 200 زیاتو کسانو سفر کاوه چې د پنجاب می پوره د اوپل د چپکېدو له امله د اوبو کانال ته وغورځېده. دا پیخه چې د پاکستان د ریلوې د وزیر خواجه سعد رفیق په وینا ممکن د ورانکاری عمل وي، وزیر آباد خرګوټي ته نږدې شوي. ټرین د خاریان پوځي خرګوټي په لور روانو. رفیق خبریالانو ته وویل
بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی اور ہاتھ بھی ملوث ہے.
دیوی بظاہر داس اخکاری چے دے کے بللاس ہم کا کڑ دے زکہ چے ریل گاڑی داس نہ پریوزی تاریخ کے کل ہم داس ندی شوی داس یاد 14 نے پوجے کیگی یا چے د پاٹلینا چا پلیٹونو خوزولی وی او نٹونو ورتسس کڑی وی. نو د پاکستان ریلویز انجنیران او سیکیورٹی ایجنسی با د دی ټولو اڑخونو جاج اخلی او د ہغی رستو چے حقیقت مخ تراشی نظم وار بہم پ گوت کڑی شی. خو تفصیلی رپورٹ با دوو یا گینٹو رستو رازی،
لیکن ڈیٹیلڈ رپورٹ 72 آورز کے بعد ملے.
د پاکستان د پوز ویان عاصم بجوان نو ویل تر اوسه د ولس کسانو مړي رایستل شوی او د نورو لټون روان دی. د پاکستان دولتي ټلویزیون ویل په مړو کې د پوز یو قومندان د هغه میرمن او لور هم شامل دي. بجوا زیاته کړه د پیښې له ځای لا اتیا او زیات کسان ژغورل شوي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف د هوایي بمباریو او د یمن په دوهم ستر ښار عدن کې د جګړو له امله نن 21 کسان مړه او نهه اتیا نور ټپیان شول. پوځي منابع وایي هوایي ځواک د عدن ښار په شمالي بندر کې د حوثي ځواکونو په سنګرونو حملې وکړې او شپږ تنه وسلوال پکې ووژل شول. د ښار په جګړو کې د پخواني جمهور رئیس ابو ربو منصور هادي د ملاتړو اته کسان او اووه تنه وسلوال وژل شوي. پوځي منابع وایي حوثیانو د عدن په لویدیځ کې تېره شپه یوه پوځي اډه نیولې وه او نن هم د اډې په شاوخوا جګړې روانې وي. عیني شاهدان وایي جنګي الوتکو د عدن په ګاونډي ولایت ابیان او شمالی ولایت حاجیه کې چې له سعودي عربستان سره ګډه پوله لري بمباری کړی دی. د سوری د بشری حقوقو سرون کړه لوي د سوری پوزنن په حلب خار کې د یغن او پسنګرونو هوایي حمله وکړه او هڅه کوي چې په شمال باندې د وسلوالو د بشپړ واکټینګولو ته هاجومي حمله په شاو تم بوي. سرون کړه لوي په حلب کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې نن سهار هم روانې وي. وسلوالو تیر ونې په شمال کې ستره حمله پیل کړې وي او د حلب خار په ځینو ناحیو کې د حکومتي ځواکونو پر هدفونو په لسګونه توغندي وشتلې وه. د سوری پوزي منابع وایي د وسلوالو حمله په شاته مول شوې او زیاته مرګ ژوبله یغن او تړولې ده. د سوری د بشری حقوقو سرون کړه لوي غیانو د حلب د خار په لمنو کې ځینې ودانۍ نیولې خو پرمختګ استراتیژیکي اهمیت نه لري. حلب چې د سوری دوهم ستر خار دی د حکومتي ځواکونو او اسلام پالو وسلوالو ترمنځ ویشل شوی دی. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
ولایت په ولایت لا آزادی رادیو سره
بیا هم درنو اوریدونکو سلامونه. د ولایت په ولایت په دې پروګرام کې چې اسمه څاروانې ده، شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د لغمان په اړه خبرې کوو. لغمان د ننګرهار، کونړ، نورستان، کاپیسا، پنجشیر او کابل ولایتونو ترمنځ پروت دی. مرکز مهترلام نومیږي. علي شنګ، الینګار، دولت آباد، قرغی او بادپخې ولسوالۍ دي. لغمان نږدې 4000 کیلومتر مربع مساحت لري. په وروستیو کې عبدالجبار نعیمی د لغمان والی ټاکل شوی. نوموړی مخکې د خوست والی و. خو زموږ په دې خپرونه کې د لغمان مرستیال والی جمعیت الله حمیدی او په ولسي جرګه کې د لغمان د خلکو یو استازی حاجي نقیب الله میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. تاسې اوریدونکو ته هم سر له اوسه وایم چې که د لغمان په اړه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ، کولی شئ چې لږ وروسته موږ ته ټیلیفون وکړئ، او یا هم که د افغان بی سیم کارت لرئ نو په 8 شمېرې خپل نظر او پوښتنه په لنډه توګه راته ولیکئ. همداراز د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې هم کولی شئ چې خپل نظر یا پوښتنه ولیکئ. د لغمان موضوع د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې په سر کې ده، www.facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده. لومړی میلمنو ته ورځو. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی هم د لغمان مرستیال والی ښاغلی جمعیت الله حمیدی، که تاسو د لغمان د اوسنی وضعیت په اړه ووایاست، په وروستیو کې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د هوا له تودېدو سره امنیتي وضعیت څه نا څه خراب شوی دی. په لغمان کې وضعیت څنګه دی؟
تاسو ټولو معززینو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه په خپلو خبرو کې، په اکثرو ولایاتو کې د وطن د دښمنانو لخوا ځینې منسجم شوي حملې موږ او تاسو شاهدان یو. لغمان ولایت خوشبختانه 15 اداري واحدونه لري. ټول د خلکو پر مخ باندې خلاص دي او فعال دي. کله نا کله د ځینو چریکي او ګوریلایي حملو شاهدان په لغمان کې موږ هم یو. خو داسې کوم مشکل چې هغه باعث دی مختل شدن د روزمره ژوند د زمونږ د ولسونو وګرځي او یا معنی د زمونږ د حکومتداري وګرځي. الحمدلله تر اوسه پورې په لغمان کې داسې کومه غټه ستونزه نشته.
یعنې په وروستیو کې چې په تېره بیا کله چې نړیوال ځواکونه وتلي دي، د دوی محارب سرتیري له افغانستانه وتلي دي او ټول امنیتي چارې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلې دي، په یو شمېر ولایتونو کې افغان امنیتي ځواکونه له سخت چلنج سره مخامخ دي. په لغمان کې کومه عمده ستونزه دوی ته نه ده پیښه شوې؟ منظور هم دا دی.
بله، او منظور محمد د جناب محترم تاسو په یګی څه باندې یو لک تعداد خارجي قواو دلته د افغانستان د قواو د فوج سره یو ځای د وطن د دښمنانو په ضد باندې فعالیت کوي او زموږ سره مرسته او همکاري درلودله. باوجود د دې چې دغه قوتونه فعلا موږ سره د جګړې په ډګر کې عملا نشته ده، صرف په بعض استثنایی حالاتو کې کله ناکله چې کومک ضرورت کیږي چې هغه ډیر نادر دی، استثنایی دی، د شاید کومک وکړي. په لغمان ولایت کې هم تقریبا دوه کاله شو چې هیڅ نوه خارجي قوت دلته وجود نه لري. زمونږ ټولې چارې زمونږ د زړورو ملي پوځ لخوا ځینې امنیتي چارې سرته رسیږي، اما باوجود دې هم د دغو زړورو بچانو د قربانیو په نتیجه کې او د بیدارۍ په نتیجه کې او د همغږۍ په نتیجه کې داسې کومه ستونزه چې هغه دښمن ته ډېره غټه لاسته راوړنه وشي موږ په لغمان ولایت کې فعلا نه لرو.
بله، ډېره زیاته مننه جمعیت الله حمیدی د لغمان مرستیال والی. حاجی نقیب الله چې په ولسی جرګه کې د لغمان د خلکو استازی دی هم د ټلیفون له لارې لرو. حاجی صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، تاسو له ښاغلي حمیدی سره څومره موافق یاست؟ هغوی د امنیت له نظره ډاډ څرګندوي، ستاسو معلومات څه دي؟
خو د ازادي راډیو کارکوونکو د ازادي راډیو اوریدونکو ته خپل نیکی سلامونه نیکی وړاندې کوم.
سلامت.
تر بل ماوسه د ماوسه ولایت خبر سره تر ډیر بل پورې موافق نه ما په دې خاطر باندې زه اوس کو دا غږ زموږ ولسونه اورینو کو اوس موږ خپل خبره کوم بالغه او کی بیاغي قضاوت کولای شي ډیر ښه. نو زمون لغمان د ډېر ولایتونو په څیر د سیبانی چې له ډېر ولایتونو کې وړه خرابه ده نسبتا خبرې خو بیا هم ښه نه ده. په دې مخاطر باندې چې موږ دا پنځه واحدونه ولایتونه چې لرو یوازې تور سړک او د هغې تعمیر زموږ په لاس کې ده. دا داسې نه ده چې اوس که زه در تار ولو سړی تشریح کوم وخت به ونیسي. نو موږ ویلی شو چې دا تور سړک او ولسوالۍ شاوخوا سیمه ډېره دا خاطره که موږ درته وایو چې د شپې له خوا دا سړک زموږ پاس کې نه ده مبالغه باندې مشکلات لرو، امنیتي ستونزې لرو. موږ بله ورځ تېره ورځ موږ له دې نظامي چارواکو سره همدغه خبره مطرح کړه چې لغمان ته باید توجه وکړي. په دغه وخت کې ځکه چې د دولت مخالفین هم ډېر زیات راغلي دي لغمان کې ځای پر ځای شوي دي او هغوی غواړي چې کوم عملیات سره کړي، پروګرامونه لري. نو له همدې ناحیې نه موږ ټینشن لرو او د لغمان امنیتي وضعیت زه د درد وړ نه بولم. هر لحظه احتمال شته چې هلته یو مشکل پیدا شي. دا اوس بدتخ ولسوالۍ کې بدورونه هم څه چاودنه شوې دي. دا زموږ سربازان هلته په شهادت رسېدلي ول ته روزمره هلته دو درې زموږ سربازان یا مالي پولیس کسان هلته له منځه ځي. نو مشکل
شته جناب.
بله،
ډېر زیاته مننه. زموږ یو اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی وایي چې د لغمان د قلعه سراج تاریخي پارک د چارواکو لخوا غصب شوی دی. ښاغلی حمیدی، دا مسله څنګه ده؟
جناب محترم، د قلعه سراج تاریخي بند چې تاریخي قدامت لري او په غو داخل کې زمونږ ځینې ودانۍ دي چې هغه سب د عبادت تاریخي شوي دي او دغه حفاظت د ټولو لغمانۍ وظیفه ده او همدارنګه د وخت چارواکو هم کوشش کړی دی چې د ته زیان ونه رسیږي. اما زه نه پوهېږم چې د دغه ورور منظور به د ده نه څه وي. د غاس په کوم څه نشته دا خو یو څه دی په کوم شکل چې لازمه ده چې دغه د تاریخي ته توجه سوی وای او ور باندې بودیجه مصرف سوی وای راغول سی وای په اولی باندې تراغلی وای دا څلور پیزه کاله موږ په دې تلاش کې یو طریقه دی اطلاعات او فرهنګ ریاست همدارنګا فعلاً دغه باغ چې چون دی کرنه د ریاست مربوط دی د دوی له طریقه هم ډېر کوشش کړی دی چې یو کافي بودیجه د لپاره پیدا کړو خو تر اوسه پورې په ده باندې توانېدلي نه یو اما کوشش هم دی حتی د تیر والي صاحب په وخت کې چې جناب مجددي صاحب دلته تشریف درلوده موږ دا تصمیم ونیو ولایتي ادارې چې دغه باغ چون زراعت ریاست د ده توانایي نه لري چې زنه درسته توګه حفاظت وکړي او غوښتل چې دا ښاروالۍ ته انتقال کړو چې اسناد اوس موږ اړوند چارو ته لیدلي دي تر اوسه منتظر د هدایت او د انتقال یو نو نه پوهېږم چې د ده ورور منظور د کوم ځای نه صرف دوه تعمیر په ده کې جوړ شوي دي په تېرو کلونو کې چې هغه هم په موافقه د ولایتي ادارې دي چې هغه هم هغه د دې تاریخي ته هېڅ ډول زیان نه دی رسولی یو میلمستون د ښاروالۍ دی او یو بل چون دا باغ مربوط د زراعت و او دې پکې د تعمیر د خپل ځان لپاره د یو تعمیر جوړ کړی چې په نوم د ریاست د ترویج یادیږي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. فطرت د افغان ویسیم د تاسو اتلس شمیرې له لارې لیکلي دي وایي آیا په لغمان کې دایښ شته او که نشته؟ بل اوریدونکي نیاز محمد له هلمند لیکلي وایي پوښتنه مې دا ده چې په لغمان ولایت کې کوم خارجي ځواکونه میشت دي او که نه دي؟ مسعود حنفي لیکلي دي وایي ستاسو له میلمنو څخه زما پوښتنه دا ده چې آیا په لغمان کې دایښ شته او که نشته؟ یو بل اوریدونکي نقیب الله پوښتنه کړې ده چې د لغمان امنیتي وضعیت څنګه ده؟ په دې اړه هم زموږ میلمنو نظر څرګند کړو. عبدالرحیم له کندهاره لیکلي دي چې د لغمان ولایت د امنیت وضعیت ښه دی او که خراب دی؟ په دې باب هم زموږ میلمنو نظر څرګند کړی دی. نذیر احمد ځواک له هلمند لیکلي دي چې وایي په لغمان کې آیا داسې ولسوالۍ شته چې د دولت د وسله والو مخالفانو په کنټرول کې وي؟ د داعش په اړه ګڼو نورو اوریدونکو هم پوښتنې کړي دي چې ورڅخه تیریږمه. اسلام محمد له لغمان څخه لیکلي دي چې وایي په لغمان کې امنیت په نسبي ډول ښه دی. عبدالخالق له هلمند لیکلي دي چې آیا په لغمان کې ټول شوانزی فعال دي؟ جاوید لیکلی دي چې آیا په لغمان کې د نجونو شوانزی هم فعال دي؟ د دوی او ځینو نورو اوریدونکو د پښتنو په اړه به له لنډې خبرتیا وروسته له میلمنو سره خبرې وکړو. دغه راز تاسو اوریدونکو ته هم بلنه درکوو چې که په مستقیم ډول زموږ له میلمنو څخه د لغمان د والي له مرستیال جمعیت الله حمیدی او یا پولیسي جرګه کې د لغمان د خلکو له استازي حاجي نقیب الله څخه پوښتنه لري ټلیفون راوکړئ. د ټلیفون شمیرې له لنډې خبرتیا وروسته.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو اوس ازادي رادیو اورئ. څلور بجې او اتلس دقیقې دی. د لغمان په اړه خبرې کوو. ولایت په ولایت پروګرام دی. د لغمان د والي مرستیال جمعیت الله حمیدی او پولیسي جرګه کې د لغمان د خلکو یو استازی حاجي نقیب الله زموږ میلمانه دي. اوس کولی شئ چې په مستقیم ډول د ټلیفون له لارې زموږ له میلمنو څخه د لغمان په اړه پوښتنه وکړئ او یا هم د لغمان د چارو د ښېګڼې په اړه خپل نظرونه ورسره شریک کړئ. 0909 203 1540 او یا هم 0 800 225 55 زموږ د ټلیفون شمیرې دي. همدارس د افغان بی سیم که البته سیم کارت لري له لارې هم کولی شئ په 0 800 لنډ پیغام یا اس ام اس راوستوئ. د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم ستاسو په خدمت کې ده. اوریدونکي لرو، مهرباني. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني کوئ صاحب. مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوئ. ازادي راډیو
په خیر سه.
خوشاله اوسئ، مهرباني کوئ. له کوم ځای؟
د هلمند نه ولای.
مهرباني دی، لغمان په اړه څه پوښتنه لري؟
دا هندي صاحب ته پوښتنه دا ده چې د لغمان په اړه څه پالې د طالبانو دا کدي هندستاني د یک مچار سره د مجاهدینو هم څه
صحیح د طالبان او حزب اسلامي هم بل اوردون کله روزن معرفي کوي ازادي رادیو.
هلو
مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلامونه تاسو په فرانسې دی هم او لغمان مرستیا والي سر حمیدی سر ته پولیس سر کې زموږ جناب مخدوم الله خان ته مو د سر یې څه خبر کوم لغمان څخه
مهرباني کوي نه زه سب
اصل کې کراس مسجد محترم مرستیا والي سر خبرې ته صحیح کوم نه البته تاسو نه کو نظر په ورقومه
مهرباني
وته کته موږ له خپل د لغمان اوسیدونکو ما وځه سترګو وینم لغمان کې کدی ولې نسبی امنیت سره خو پالنګار ولسوالۍ کې کدا څو ګوري به غیر د ولسوالۍ مرکز نه چې هلته امنیت سره د ولسوالۍ مرکز شاوخوا کې په ځینو کې تیر جمعه څو جمعې مخکې د ولسوالۍ د بازار خواته سړی وشتل کیږي مګر پولیس ورسره عکس العمل نه خو دې لپاره چې پولیس له خپل غونډې نه تحقیق لاندې دي یو خبره او بل د لغمان مرکز کې خپل غلطې پیدا شوې دي دا خبره هیڅ مطبوعاتو ته نه کړې څه غرض دا خبره مطبوعات ته کومه اته رادیو لاره لغمان مرکز کې غلطې پیدا شوې دي
زابل ستانا خونزاده ز بادغیس دولت بالامرغاب دولتواری څخه تماس کړم.
مهرباني اخونزاده صاحب دی لغمان پړه پښتون لري یا نظر
د لغمان د مېلمنو خدمت سوال دا غوښتي چې دا 15 ولسوالۍ چې ته وایې زموږ په کنټرول کې ده تنا د زغ ولسوالۍ ساختمان سه په کنټرول کې ده ټول د ولسوالۍ اراضي سه په کنټرول کې ده
بل
سوال مې دا ده چې آیا ته کوم غلط اواز لاره سره کیږي او که د زما کې ده لاره سره ته ټول کوای لاره په دغه کې په لغمان کې ورته
ډېر مننه سلامت اوسه اخونزاده صاحب کوردی ودان یو اوردون کې بلم لا اورو بیا ملمنو ته ورزو مهرباني کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام خیر جوړی
سلامت اوسه لکم زه خبري کوي
زه له خوښ نه خبري کوم او خبره کوم چې لغمان وسنۍ ولی چې خوښ نه لاله زه به خوښ کې کړی دا پای کې یو د چرګو په خین جوړ کړی دا
ډېر مننه بس صحیح کور ودان د لغمان په اړه مستقیمه پوښتنه کولري صحیح ده څه به وکړي دا به مرستیال والي تاسو ته ووایي چې دی څه پلانونه لري څه پروګرامونه لري دا به مرستیال تاسو ته ووایي راډیو واوري اوس میلمنو ته وار ورکو چې دوی څه وایي اول حمیدي صاحب اکثره پوښتنې تاسو ته متوجه دي تاسو مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه درنه یې راوه زه به در په یاد کړم اول چې په هر باندې پوښتنه ته ځواب وایست مهرباني
دا ورونو خو مختلف موضوعات ته اشاره وکوله او عمده ټکی امام یاداش کړی دي چې ځینې رانه پاتې وو نو تاسو برا سره جناب همکاري وکړي
حتما
او به چې دلته د تیارې نږدې تیر سره دا
بله سر
اول یو ورو پښتنه وکوله چې داعش په لغمان کې شته او کنشته ده او خار بیا بل ورو ویل چې خارجي قواوې زبر دا ورو ته وایم چې تر اوسه پورې د څه کوم منظم حرکت د داعش تر نام لاندې د لغمان په سیمو کې لیدل شوی نه دی خو ځینې افراد او اشخاص د مخالفینو په جامه کې له دولت سره جنګي دي د طالب په نامه هغه په اطراف او اکناف د لغمان کې شته ده همدارنګه خارجي قواوې ما مخکې خبرو کې ویل چې تقریبا څه باندې 2 کاله کېږي چې په لغمان ولایت کې هیڅ نوه خارجي تبه وجود نه لري ټول حکومتي چارې زمونږ د خپل د افغانانو لخوا ځینې هم ملکی هم په نظامي بس کې تر سره کېږي او چارې سر ته رسیږي لکه څنګه چې جناب وکیل صاحب مخکې اشاره وکړه موږ ځینې امنیتي ستونزې لرو او خو امنیتي ستونزې موږ کولی شو په څو کټګوریو باندې ساروان صاحب تقسیم کړو. ما د داسې ستونزو په هکله باندې یادونه وکوله چې خدای نخواسته په لغمان کې داسې یو ستونزه روسه پورې نشته ده چې باعث د سقوط دي زمونږ کوم اداري واحد وګرځي یا باعث کې بندش کې زمونږ د لویې لارو وګرځي چې د هغې له وجې ځینې زمونږ ولسونو ته ډېر متضرر شي یا په عذاب شي. داسې کوم دغه نه لرو خو ځینې چریکي حملې او همدارنګه ګوریلهي حملې او مینګزاري دا ادامه لري چې وختن خو وختن زمونږ زړور منصوبین هم په شهادت رسېږي او همدارنګه مخالفینو ته هم ویلی شو چې هغو ته هم دائما رحمتونکي ځوابونه ورکړل شوي دي. بل ور د ښوونځیو په هکله باندې پوښتنه وکوله. الحمدلله په لغمان ولایت کې قریب 400 ښوونځي د نجونو او د ماشومانو او د هلکانو په مخ باندې خلاص دي، خو لکه څنګه چې په ټول افغانستان کې د کیفیت په هکله باندې شکایت او ستونزه شته ده، مونږ هم دلته د کیفیت په هکله باندې مونږ ته قناعت بخش نه دی او په دې هکله باندې منظم پروګرامونه زمونږ تر لاس لاندې دي تر څو پورې چې وتوانېږو که د کیفیت په برخه کې هم مونږ خپل لاسته راوړنې زیاتې کړو. یو رول بل د مرکز کې د ځینې ناامنیو په ارتباط باندې اشاره وکوله چې غلو دا مسایل پیدا شوي دي. نو طبعا په جامعه کې او په محیط کې سیاه په داسې یو هېواد کې چې 40 کاله په جګړه وي ځینې ستونزې به پیدا کېږي، خو په وخت سره زمونږ د اړوند ارګانونو لخوا ځینې غوته رسیدګي شوې ده. انشاءالله زه درته اطمینان ورکوم که کومه ستونزه وي هغه ته به هم رسیدګي وشي او کوم خاص مشکل تر اوسه پورې مونږ نه وینو. د سینای پروژو په حق باندې وویل چې زمونږ ډېره هڅه دا ده چې تر اوسه دغه 14 کاله چې جناب رئیس صاحب جمهور د کرزي په وخت کې تیر شو، رښتیا هم دغه ورور خطې کې ته اشاره وکوله. هغه زیربنایي پروژې چې شغل زدایي ولري زمونږ ولسونه پکې مصروف شي په کار اچول شوي نه دي، خو دا په دې معنی نه ده چې د لغمان ولایتي اداره یا زمونږ د اړوند ادارې چپ پاتې دي. د جناب نوي والي صاحب د راتګ سره تقریبا شل ورځې کېږي. جناب ساروان صاحب حتی دغه د خپل دغه د شراغلاس مراسم او دغه ولسونه چې دته د ستړي مشي دپاره راتلل هغه مراسمو ته هم خپل وخت نه که یوه ورځ بعد یې په عملي کار باندې شروع کوله، لکه څنګه چې زمونږ د ولسمشر هدایت دی چې وزارتونو ته د 10 ورځنی پلان د عملي کېدو هدایت کړی، همدارقمې ولایاتو ته هم هدایت کړی دی. نو جناب نعیمي صاحب هم ټولو ادارو سره په همغږۍ سره دغه دوه هفتو کې د ټول ولایت ملکي او نظامي ارزونه باندې پیل کړی دی چې دغې ارزونې په رڼا کې ډېر جامع او په ځای باندې د ټولو ریاستونو سکتور ریاستونو اولویتونه په ګوته کړل او هغه یې په شکل د پروپوزل او وړاندیزونو ترتیب کړل. همدا اوس موږ مرکز ته وزارتخانو سره شریک کړي دي او ورباندې کار روان دی، او په داخل د دغه دوه هفتو کې چې ډېر مشکله به هم وي. جناب نعیمي صاحب د دوه ولسوالیو ته سفرونه درلودل، دغه ولسوالیو د اړوندو چارو د ارزونو په خاطر باندې په هغو باندې هم کار روان دی. نو که څنګه چې تاسو پوهیږئ د روژې میاشت هم دی او جناب نعیمي صاحب هم نوی تشریف راوړی دی، نو انشاءالله ډېر پلانونه هم د امنیت په برخه کې او د انکشاف په برخه کې تر لاس لاندې دي چې د روژې نه په خلاصېدو سره به انشاءالله عملا د لغمان ولسونه هغه انشاءالله وګوري. خو یو څه چې زه بیا تکراراً وایم او د زمونږ د جناب جنرال صاحب نقیب الله خان زمونږ د لغمان وکیل صاحب ورته اشاره وکوله، ځینې تهدیدونه هم د دشمنانو متوجه دي لغمان ولایت ته، خاصتا زمونږ د بادپش ولسوالۍ ته او همدارنګه الینګار ولسوالۍ ته. په دې کې مونږ ګرچې په کراتو زمونږ د نظامي مسؤلینو سره دا موضوعات شریک کړي دي. که چیرې دوی په موقع سره زمونږ دغه دوه ولسوالۍ ته توجه ونیسي او هغه کومې نقطې چې ضعیفه دي او قابل توجه دي هغه مونږ دوی سره شریکې کړي دي، نو کېدای شي چې کله کله دشمن د دغه ضعف نقطو نه استفاده وکړي او خدای نخواسته باعث کې کوم غټ ضرر زمونږ ولسونو ته او زمونږ حکومتداري ته ونه ګرځي.
بله ډېره زیاته مننه. بله فکر کوم تاسو ټولو پوښتنو ته ځواب وایي. ونی مکه پاتم و خیر وکیل صاحب جی نقیب الله د شونځي په برخه کې دو اوریدونکو لیکلي دي چې وای د لغمان په ځینو سیمو کې د نجونو شونځي بند دي. هلته چې شاغله حمیدی وای چې ټول شونځي فعال دي، البته کیفیت مسله بیله ده چې هغه په ټول افغانستان کې مشکلات شته. تاسو له دوی سره موافق یاست چې د نامنیو په وجه هیڅ شونځي په لغمان کې بند نه دي؟
خبرو سره موافق یم. الحمدلله د معرفت برخه کې په لغمان کې موږ افتخارات لرو، هغه په دې خاطر چې د لغمان په یو سیمه کې مدرسې پورې چا د ښوونځي دنده شوي دي مخالفین لخوا، نه نو ښوونځي دروازې د شاګردان په مخ خلاصې دي، که هغه د ناستوي که د ذکر وي. موږ په دې برخه کې کوم ستونزه نه لرو، فقط یو خبره چې هغه موږ ټول ته شکایت لرو، هغه کیفیت د معرفت ډېر کمزوری ده، ځکه موږ د مراجعین زیات راځي، دغه دولتونه څوک بره شوي هغه موږ ته راځي، د هغې لیکونه ګورو، خطونه او د هغې سره د هغې استعداد ګورو. هلته متاسف بره چې کیفیت کې کارونده شوی نور معرف په لغمان کې، لغمان په هر ګول کې که ډېر لرې سیمه وي هلته هم معرف فعال ده، او په دې برخه کې خاص کوم ستونزه نه لرو. موږ
بله یو اوریدونکي محبت خان له کابل نه لیکلي دي، وایي په لغمان ته له سروبینه څومره برق تللی دی؟ آیا په دې اړه نه پوهېږم چې وکیل صاحب تاسې معلومات لرئ که حمیدی صاحب؟
لغمان کې دوی په کار اچولي دي، ستونزې شته، نو د وخت نه وخت هلته په دې برخه کې مشکلات سره ولسونه مخکېږي، موږ ته خل راځي، نو په دې برخه به معاون صاحب معلومات درکړي چې نه.
بله بله، هو معاون صاحب حمیدی صاحب مهرباني.
بله جناب شاروان صاحب، جمن 14 میگاواټ برق لغمان دپاره ظرفیت مد نظر نیول شوی دی، دا موږ را انتقال کړی دی او په لغمان کې موجود دی، او خو تاسو پوهیږئ چې د یوازې انتقال د برق دا یو برخه دی، او شبکه جوړول او شبکه سازي او د هغه جذب هغه بله برخه دی. موږ فعلا دپاره فکر کوم چې 8 میگاواټ برق جذب کړی دی په لغمان کې، تقریبا څه باندې 3000 کورنۍ او ځینې وړې فابریکې له دنه استفاده کوي، خو دغه د پاتې کیلوواټو د برق شپږ میگاواټه برق د جذب دپاره زمونږ دپاره یو څه بودیجه منظور شوې ده، چې په هغه باندې به انشاءالله نږدې وخت کې کار وشي او څه کارو باندې روان دی. د څلور نویم کال تر پایه پورې زه ورور ته ډاډ ورکوم چې 14 میگاواټه برق چې محوطه د 15 کیلومترۍ او تقریبا 30 کیلومتر پورې د ښار او همدارنګه د قرغیو ولسوالۍ اکثره سیمې د برق د انرژي نه مستفید شي.
بله صاحب. وکیل صاحب نقیب الله، زموږ یو اوریدونکي بریالي نیازي لیکلي دي، د ولسي جرګې هغه غړي چې د لغمان پورې په لغمان پورې اړه لري هغه تورن کړي دي، البته ستاسو نوم یې نه دی یاد کړی، دوه نور وکیلان یې یاد کړي دي چې زه نومونه نه یادوم. د ویلي دي چې وایي دا دوه وکیلانو له لاسه د لغمان امنیتي وضعیت خراب دی، دی همداراز ادعا کوي چې دغه دوه کسه له طالبانو سره هم لاس لري، او بل داره چې په ولایت کې رئیسان سره ویشلی دي، یعنی د دوی په خوښه رئیسان ټاکل شوي دي. په دې اړه څه وایست؟
په دې اړه خو د لغمان ولس دا قضاف د لغمان ورسته پوهېدو، موږ به په دې کې د دې د دورو ترمنځ زمونږ د ضروري فضا غواړو، د خو فضا غواړو، په دې ترمنځ مشکل راځي، د مشکل حل کې سره مشکل حل شوي، په دې بریده پورې مشکل به خاص نه وي. تاسو دغه د لغمان قضا د دې د لغمان نه پښتنه کې معلومات بدل کړو، په دې ته خاص نه شوناله.
بله، په دې خاطر چې ستاسو نوم یې نه دی یاد کړی، د نورو په اړه څه نه وایست. په هر حال ډېره مننه له تاسو څخه، د ازادي راډیو څخه ولایت په ولایت پروګرام اوري. ساعت 4:03 دی په دې خپرونه کې زموږ میلمانه دي د لغمان مرستیال والی جمعیت الله حمیدی، او په ولسي جرګه کې د لغمان د خلکو یو استازی حاجي نقیب الله. که تاسو اوریدونکي هم له دوی څخه د لغمان په اړه پوښتنه لرئ، او یا هم د لغمان د چارو د ښېګڼې لپاره نظر او وړاندیز لرئ، کولی شئ چې په 0909-203-540 او یا هم 0908-225-55 موږ ته ټلیفون وکړئ. اوریدونکی لرو، مهرباني.
السلام علیکم جول تکره خی بخیر بجت می جان
سلامت و سیل کوم زه بله مهربانی د لغمان پاره څه وایست
لغمان داره جو هم اوری زده کرهی و نسوالی و نسوان نده ولی که به دیر هر کلی ویسی دیر در زر غمو که دیر روش پا کور سرهی داره خبره
سید سید بس منه دانو یو تور ده تاسی دیده ثبوت پکار ده خیر بلا بدون که تا نوبت ورکو زن معرفی که آزادی رادیو ده ولایت په ولایت پروګرام نه دوی ټلیفون قطع شو خو خیر بل اوریدونکی همشته مهرباني کوي آزادی رادیو ده مهرباني
سلام ته سلامونه دی لغمان دی والی مرستیال جنت الله ویتا او خصوصا دی ولسی ګرګي دی پری جنرال الحاج بنا محبت سلامونه وړاندې کوم او ستان الله لغمان رحم د کابل شریف نه
مهرباني کوي صاحب
زه خو له خاص توګه د جنرال صاحب نقیب الله خبرو سره همغږی یم چې د لغمان امنیت خرابېږي ورځ ته بلې چې څومره د ولایتونو امنیت ګوره خراب دی نو زه په جدي توګه د حمدالله څخه غواړم چې پر دې زموږ خپل امنیتي ځواکونه په درنو وسلو سنبال کړي او بل زه راځم دې ته چې موږ د نقیب الله صاحب اشاره وکړو په سوالو کې ورځ ته بلې چاودنې کېږي امنیتي ځواکونه دان کېږي زموږ د لغمان د والي نوی والي نه دا غوښتنه کوم چې آیا د مجددي صاحب په وخت کې د اقبال عزیزي په وخت کې دا سړک د باد پس پوخ نه شو آیا تاسو څه پلان لرئ آیا دا درې کاله کېږي سروې روان دي انجینران ځي او نه سړک پخېږي هېڅ هم خدمت نشته او نقیب الله صاحب نه پوښتنه کوم چې باید تاسو په والي صاحب په دې چارواکو باندې فشار اوړي تاسو خو زموږ استازي یاستئ تاسو زموږ راغلې زموږ پرې راغلي یاستئ باید د باد پس ولسوالۍ سرنګ خام وګری بل دی بابا سے پکیم کی زخپل دی بابا سے دکیم حال کی تو ان دی مکتب مکتب دا نه دی وبو سولا د برابر دا چې څه خدمت وسه څه مرسته سره کی دی مدیر یو دانه د واسطه راغلی چې والله نو د دې پروژه کې مشروع نه وي خپل لوم نشي لیکل په واسطه عالم له اوس کی دی نه دی د لیکانو لپاره عالم نشته دا نه د دې مسلکی استاد نشته دا بل دی اومده څنګه دی نو باندې مهترمه باندې ټیم دی وجود ده
بل څه
کوم او خو به هیڅ تاګان نشته پاتې وجود نه سره سي سرواز ابن له چې خدای دې از یو قیدا چارو کې چې بس مونږ ته خدمت وکړي مونږ خو راي ورکړي دا مونږ دی وکیلان نه غواړي چې فشار په دې چارو سره وي او بل یو څه ده دا چې بل څه ته مسولین دي ملک صاحب دي او هغه دی رئیسان دي چې نه دي شورا غړي مسله چې ټول سیستم راست کیږي دې په خپل خوري
بل
څه په خپل خېټه لا تربیر چې نور غریب ته باب ور بده هیڅ سم رسته بل والي ته هم کړي یاته اما کومندانانو ته ور کړی دی هغه
صحیح ډېر مننه سلامت او صحیح کور مدان صحیح شو کور دی ودان بل اوردون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
السلام علیکم
و علیکم السلام
ضرورت تا ته درمنو معلومات معلومات ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم او لیدیم دی الینګار لو سالین په تماس کې نه سره
مهرباني کوي مهرباني
دیورونه خو د امنیت په نگاه باندې سیالنګار کې یا نور برا ساحو کې امنیت دا او دې خالي عمل ته ناشته امنیت نشته نو مکتبونه د جنو کې د تخلاص سیالنګار نو ساره کې کاریا سنگر د شیخ محمد حسین علي له ساده د انجنو خونځي بند دا سنگر دوه سره برا څنګه رکه دا مکتبونه بند نه امنیشت نه نه ځان څه راته شروع را دې ما خالي هغه نه شو تا کو کې مرکز کې راګي او ځان نه
پاده پاده بعد او بشي او بشي سيدا تاسو دې دا ونه منل ردم کړ خو دا وای چې ولي بندي شونځي ولي بندي
او شونځي مخالفونه نه خانه بندي بس دې یو عملیات نشه ولا یا په قوانینو لري چې سره سي عملیاتو کې د منطقي خلاص کې راولل شي جناب خلاص کی دی اگے جنم میں کہ بہن جا رہا کم خبر ہی خبر میں تو بدون لگی بسل دتی دا وادی من سرے کی دی مرتبہ کو دا بدلا رہے پاسے دی شکو اس دل اس کا تیری گلا نہیں ہوا کہ نہ کام کار کرے
صحیح ډیر مننه مننه سلامت اوسې کور ودان یو اوریدون کې بل هم اخلو به عمل منو ته نوبت ورکو مې ربانی کوي سلامت اوسې ډیر زیاته مننه کور ودان
زه د لغمان ولایت د سلطان راجو ته نه خبرې کوم زه د خپل چارواکو نه دا اعلان کوم چې د د سلطان علي بابا تپه کې د چای نظر برق نه لا کړم ته دلته یو فابریکا د مين سره خلاصي او یو فابریکه ته برق ورکړل دي دلته سلو پیښه وکړه د برق دی او په دې ګرمۍ کې اوس او موږ څه څه دغه وعده وکړو چې دغه برق درکو برق درکو لیکن هغه برق یې ته رانه کو
دغه غوښتنه ده صحیح ډېر مننه سلامات اوسئ کور دی ودان سلامت اوسه لټول اوردونکو وسیله کو چې څو شی به ټلیفونونه کې چې تاسو خبري بیا هېری نشي حمیدی صاحب لمړی تاسو مهرباني وکړئ ک ل دې ورستی اوردونکو شروع کړئ دوی چې د برېښنا غوښتنه کوي
بل جناب محترم لکه څنګه چې دا اورور وایي د برق ما مخکې اشاره وکول ز دغه 8 میگا واټ برق به ان شاء الله په دغه نږدې ورځو کې زموږ پروژه به کار شروع کړي او سلطان غازی بابا شهرک چې د محترم خار کې یو نوې کارګوټه ده زموږ اکثره دولتي ادارې مالته فعلاً میشتې د خپل فعالیت کوي نو دا به په اول قدم کې ده د لغمان پوهنتون هلته ده دا زموږ په اول ردیف کې ده ان شاء الله په دغه نږدې میاشت کې به دا اوله خو تاسو نشم ویلای خو تر ژمی پورې به ان شاء الله د برق څنګه د شهرک مکمل حل شي ځکه چې اکرم ستونزې چې تاسو پوهیږئ چې زموږ په مرکزی حکومت کې د نوې وزیر پیبانو ټاکل وو او نمدان د بودیجې منځوري وو دغه ستونزې لګځره ولایت تم را الحمدلله ختم شوه دي او کارونه به عمل باندې شروع شي دا وروسته زړه ډاډ ورکوم همدارنګه یو بل روډ د بند خوانځیو ته اشاره وکول خو دا ورور ته زه چیلنج ورکوم او زما دفتر په لغمان کې شپوره د لغمان د ولسونو باندې په مخ خلاص دی د دې زما دفتر ته راشي او په ګوته د ماته وخی چې کوم خوانځی د انجلو یا د علاقانو په لغمان کې بند دی او موږ لا ول تر اوسه باندې خبر نه یو خو دا ورور اصلا خبر نه دی لسیمې له منطقې نه حتی زه تاسو دا په ډاډ وایم هغه سیمې چې مطلق د دولت د امنیتي تر کوشش لاندې نه دي هلته مخالفین حاکم دی نظر په ځینو ملحوظاتو هلته هم هماغه مخالفین د معرف حمایت کړی دی او د تر اوسه پورې په لغمان کې د معرف د بندېدو کوم خاص ستونزې سره موږ مواجه شوي نه یو د بابا صاحب د کیمپ په حق باندې یو ورو شکایت وکړ اول خو دغه د بابا صاحب کیمپ څلور پنځه کاله مخکې په موقت شکل باندې هلته ایجاد شو او اصل تصمیم دا و چې دوباره باید دغه خلک خپل اصلي سیمو ته انتقال شي خو د انتقال شرایطو ته مساعد نه شو نو د همدغه په مناسبت باندې دغه څلور پنځه کاله مرستندویه موسساتو او دولتي چارواکو هم ورته خاص توجه نظر په هغه ملحوظاتو چې دوی رسمي نه وو ورته نه وه په یو کال راهیسې دغه ستونزه حل شوې ده دغه پروسه کال موږ څلور سولري ساګانې چې څلوري ساعته دوی ته اوبه ورکوي اوبه ویشي هغه مشکل حل شوی دی نو پوهېږم چې دغه ورور اوس د کابل نه خبرې کولې عمل ته میشتې څلور ساګانې مخکې وې او څلور سولري ساګانې اوس وهل شوي دي خو دا چې د هر کور تقاضا دا ده چې باید ځان دپاره علیحده سا ولري اوبه ولري هغه سیمه داسې یو سیمه ده چې کوی او یا یو فامیل وسه نه رسېږي چې د ځان دپاره کوی وایي ځکه چې هلته سل مترو کې یو نیم سل مترو کې اوبه ورکوي دغه ستونزه شته ده موږ د پنځو شپېتو یا سلو کورو دپاره یوه سامه د نظر نیولې ده چې دوی ته اوبه رسوي
بله صاحب
او د موضوع د باتش د ولسوالۍ د سړک په ارتباط باندې و جناب سلام دغه سړک سرویس شوی ده بله اورئ تاسو
بله بله ستاسو خبرې اورو مهرباني
بله
بله صاحب
سروي تکمیل شوې ده او رښتیا هم د لغمان په ولایت کې د پیزه اداري واحدونه چې موږ لرو یوازینی اداري واحد زمونږه باڅښ دې سړک کې خامه پاتې ده سروي تکمیل ده منتظر دی بودیجی او د نوي والی صاحب دراتک سره چې لا تر اوسه میاشت هم پوره نه ده د پولیوټونو کې نیولې ده حتی په یو بل بدیل باندې موږ فکر وکړو چې د شهیدانو یو سیمه ده شهیدانو په نامو چې هلته یو پول ضرورت دی که دغه پول موږ جوړ کړی شي او دغه پروپوزل هم جوړ دی بیا تقریبا پنځلس کیلومتره دغه واټن د باسپش د سړک د مرکز سره لنډیږي چې دې سره زموږ ډېرې ستونزې بحال شي چې په دغه بدیل باندې هم کار روان دی که موږ وتوانېږو انشاءالله په دې نږدې وو کې به دغه دوو نه به یو انتخابوو او اړوند ادارې دې ته وادارې کړي دي چې په دغه چارو کې زموږ سره کومک وکړي زه واده ورسره نه کوم دې ورور سره او په دا ورته په ټینګه وایم چې موږ به خپل هدف
اعظمی کوشش وکړو چې سکه وتوانیږو دغه سړک لپاره بودیجه پیدا کړو.
بله صاحب،
نه پوهېږم بل موضوع یو روز د قرغیو د ولسوال تر نه ځینې شکایتونه درلودل، نو دغسې شکایتونه چې مستند د الهیل وخت لري لږ ځله به ستونزمنې سړی ورباندې تبصره وکوي، او که هر ورځ داسې کومې سره مخامخ شوی ولایتي اداره د دوی پر مخ باندې خلاصه ده او دوی د تشریف راوړي که څه مستند څه لري، موږ د دې شومې پدیدې سره په کلکه باندې مبارزه کوو او دام هوډ کړی دی چې په هیڅ عنوان باندې فساد اداري د زغم وړ نه دی. دا زموږ د مرکزي دولت پالیسي دی، زموږ د مشرانو پالیسي دی، او همدارنګه د ولایتي ادارې پالیسي دی. دې ته موږ رسیدګي کولی شو. یو بل روز د سکه اورېدلې صحیح مې اورېدلې اوسي د درنو وسلو په اعتبار باندې وویلې، نو دغه ستونزه بل چې زموږ په ملي پوځ کې چې ملي اردو دی په غو کې حل دی، خو رښتیا هم په ملي پولیسو کې او په محلي پولیسو کې د درنو وسلو ستونزې لږ څه لرو، خو دغه چارې موږ دائم د دواړو مقامات سره شریکې کړې دي. دا د ولایتي ادارې د واکونو صلاحیتونو له چاپوته دي، د باندې به تصمیم په سطحه د مرکز نیول کېږي او انشاءالله چې دغه ستونزې ته به هم رسیدګي وشي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. وکیل صاحب، اکثرو پوښتنو ته خو داره ښاغلی حمیدی ځواب ووایو، خصوصا د بادپخ د سړک په ارتباط. البته له تاسو څخه هم غوښتنه دا وه چې تاسو هم په مرکزی حکومت فشار راوړي چې دا سړک زر جوړ شي. یو بل مسله چې زموږ اوریدونکي محمد صادق لیکلی دا، وای په د لغمان په مرکز کې ناپیژندل شوي وسلوال محصلین ځوروي او له هغوی په زوره پیسې اخلي. دی وایي چې داسې هم شوي دي چې ځینې محصلین په اتاقونو کې وژل شوي دي. تاسو په دې اړه معلومات لرئ؟ بله صاحب، تاسو ته وکیل صاحب
معلومات درو. تقریبا مسئله غیر مسئول کسان بکشتہ
وکیل صاحب دا دو مسالې دي. یو دا چې یو پیښه شوی دا یو شکل د خبرې ده، یو دا چې دی وای چې په محصولونو حمله کیږي او ځورول کیږي، یعنی دا یو دوامداره مسله ده. آیا دوامداره که صرف یو قضیه و یو پیښه شوی ده؟
دا پیښه شوی ده، دا پیښه موږ هم تخلی کوو چې په محصولونو باندې یو وخت حمله شي او په مثلاً کوم زخمي شو شي څه و داسې معلومات کله چې چارواکو تر وګوم راځي، خو په کې څومره چې دا پیښه په خوا ډیره کې د لوس یو اندازې پورې کې نشوي دي، او دا د موږ چارواکو متوجه شوي دي په دې کې لکه چې هغه راغله ده په دې برخه کې. البته هغه څه چې کچه او چټه وا او دا کارونه ډیر کې د لوس کم شوي دي، زه به مدواره مسه د په مخنیوي کې زموږ نظامي چارواکي له قمندان یې امنیو استخبارات خاص توجه کوي دا په دې وخت کې شکایتونه زموږ محصلین ځوانان ولته ځکه چې اوس د مطلب په ځای کې د څوکارو شي چې هغه ته قمانداني مورته په یو کیلومتري کې یا د نلاندې پرته د همدې ملي امنیت نو دا د دې سره خبر ده چې دا محصلین شکایت وکړي. نو شکایتونه موجود وو، زه نه پوهېږم چې دا څه شکایت ده کړی کېدای شي دې وخت کې
ډېر مننه کور ودان وکیل صاحب محترم. ښاغلی حمیدی، په دې اړه تاسو څه وایست؟ او بل یو اوریدونکی چې د حمله پوهنتون سره ارتباط لري، نوم یې نه دی لیکلی، وایي داسې افواهات خپاره شوي چې د لغمان پوهنتون په مؤسسې بدلیږي یا بدل شوی دی. په دې اړه هم که ورته معلومات ورکړي چې دا خبره حقیقت لري او کنه.
بله محترم، دغه د کوم موضوع باندې چې جناب وکیل صاحب تبصره وکوله، زه هم باید اضافه کړم چې یو کال مخکې موږ د دوه پیښو شاهدان وو چې یوه مطلق
جنایی و جرمی پیښه وه چې د یو محصل نه چې یو څو افغانۍ ورسره وې او ماښام ټیم کې په بازار کې یو چا ورسره لاس اچولی او چې دغه پیسې ترېنه واخلي. نو دا دغسې واقعات زمونږ تاسو په وطن کې او حتی په پیشرفته مملکتو کې هم کله ناکله د مختلفو افرادو لخوا ځینې یا باهوشه یا بې هوشه تکرارېږي چې هغه ته عاجل رسیدګي وشوه. یوه پیښه بله چې مونږ یې هم ډېر خواشینی کړو، کال مخکې د یو محصل جراحت و، بیا وروسته یې مړینه وه چې هغه هم ډېر جدي تعقیب شوه د وخت د عامرینو لخوا ځینې هغهم چې بیا د تحقیق په نتیجه کې داسې معلومه شوه. بدبختانه د افغانستان کې خو زمونږ او تاسو دا شخصي طرفدنۍ دا مسایل ډېر دغه لري. یو څه رب چې دا ورور محصل د کنړ د ولایت اوسېدونکی و، یو څه شخصي فامیلي مشکلات یې درلودل، د چا سره داسې ریشې سیاسي نه وې، په اصطلاح شخصي وې، خو اړوند ادارو په کې خپل مسؤلیت سرته ورسوه او موضوع جدي تحقیق ته تر څېړنې لاندې وه. او لږه نه بعد داسې کوم څه چې قابل د تشویش د هغې تر اوسه پېښ شوي نه دي او محصلین په ډاډه زړه باندې په لغمان ولایت کې جات کې د لغمان ولایت پوهنتون ډېر ځوان دی، خو انشاءالله ډېر ښه روان دی او ډېر ښه مدیریت لري او ډېر ښه تدریسي چارې روانې دي. همدارنګه د محصلینو ټولو مشروع او قانوني خواستو ته په موقع سره رسیدګي شوې ده. د دغه ورور د تشویش په هکله باندې چې د موسسې او پوهنتون موضوع ده، دا ورور ته زه په ټینګه باندې داد ورکوم چې د لغمان د ولایت پوهنتون دا یو پوهنتون دی، منل شوی پوهنتون دی، په اساس د فرمان د وخت د رئیس جمهور تاسیس شوی دی او دا هېڅکله موسسه کېدی نه شي، موسسه نه ده. دوی د په خپل پوره ډاډ سره خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
بله صاحب، امیدي صاحب یو اورېدونکې ایمل شریفي لیکلی دی د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې، وایي په وروستیو کې په لغمان کې غیر قانوني وسله وال زیات شوي دي، د دوی د مخنیوي لپاره تاسو څه پلان لرئ؟
جناب محترم، د غیر قانوني وسلوالو په حق لبانې خو کله ناکله په هر ځای نه شکایتونه وي دغه وي، خو کله ناکله زمونږ دغه محلي پولیس هم چې د ځینو مجبوریتونو پر بنا باندې د خپلو ضرورتونو د رفع کولو په خاطر باندې بازار ته راځي، دغه راځي غودي ځینې ستونزې لري چې په محل کې د دریشي سره ګرځېدی نه شي، بیا چې ما منطقې ته راځي کله ناکله هغه منظم یونیفورم یې دغه نه وي. نو دغه کسان چې هم زمونږ ولسونه وویني ورته د غیر مسؤول افرادو په شک باندې ګوري، او کله ناکله زمونږ ځینې مشران چې یو ځای نه بل ځای ته حمل و نقل کوي یا ګرځي، د دوی سره هم غیر ضروري ځینې افرادو دغې منتقل کېږي امنیتي، د دغو سره کله ناکله تشویشونه پیدا کېږي، له دې نه انکار نه شو کولی. خو په مجموع کې مونږ د کمیسیون شهري لرو په سطحه د ولایت چې د ټولو اړوند ادارو چارواکي په هغه کې شمولیت لري، او کمربند شهري لرو یوازې په ښار کې نه، په کوم محوطه کې چې زمونږ تر تاثیر لاندې دی هلته مونږ کوو مسؤلیت لرو. د ولسونو په مقابل کې مونږ کوشش کوو چې د غیر مسؤولو کسانو سره وسلې ونه وسي او هغه انتقال نه ګرځي، باعث تشویش چې چا ونه ګرځي. دا ورته زه ډاډ ورکوم په دې سره کې مونږ جدي
ډېر
او کار مونږ شروع کړی دی.
سلامت اوسې. ملیار نیازي لیکلي دی، وایي د کرزي صاحب د وخت څخه تر اوسه پورې د لنګار په ولسوالۍ کې خصوصا د نیازیو په قریه کې یوه پروژه هم نه ده پلی شوې. مکتبونه بندې، مکتبونه چار دیوالي نه لري، او کچېرې موږ ته د مازدیګر نه وروسته کوم مریض پیدا شي له کور څخه وتلی نشو، نو له حکومته د مرستې غوښتنه کوو. تاسې د الینګار په باره کې خبرې وکړئ، لیکن یوه بل اوریدونکې ملیار نیازي لیکلي دي، وایي په لغمان کې نشه یي مواد په عام بازار کې خرڅېږي، پولیس ورسره لاس لري. وکیل صاحب که لنډ ځواب ووایست چې وخت هم ډېر کم دی، آیا تاسې هم دا لیدلی دي، دا خبره ممکنه ده؟
بالکل، دې ورو خبرې سره زه همغږی یم. په لغمان کې دغه واړه انتقال کوونکي چې هغه خپل په پوټورو باندې اخته دي، دوی د ننګرهار نه داسې پوډرو باندې نشهیي توکي انتقالوي لغمان ته، د دوی په نورو متاجینو یې خرڅوي. په دې برخه کې مونږ مربوطه هغه سره مرجع سره هم خبرې کړي، او په مرکز کې هم په دې اړوند ستونزې مواد مخدر کمیشن غړی هم او دې نه نه تشکم لرم دا په پرخه پیمانه په لغمان کې دا کټ فرکیږي زین معلوم دي خلک معلوم دي موږ به دې په هي کې مرکز کومه د اسکرې او دلته روان دورا جارو ته موږ د اسکرې شه دې دا مربوط دي لمواد مخدر خو متاسفانه
ډیره مننه وکیل صاحب اجین قبولاله تاسو څخه ډیره زیاته مننه د غرسل مرسیال ولی جمعیت الله حمیدی څخه چې په دې خبرونه کې ګډون مو وکاو او زموږ د اړیدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. د روژې د مبارک میاشت په مناسبت ځانګړی پروګرام لرو.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو عبدالبصیر منیب را سره دی ل د سره په زینو دینی موضوعات باندې خبرې لرو. یو انسان باید څه ډول روژتی ووسی؟ یوازې خلی بند کړي خوراکونه کی او کوي یوازې څو عبادتونه پکې اضافه وکي؟
نه، د روژې خدای دې مقصد چې روژې کې سره تقوا اختیار کړي، یو د نظام اوقات جوړ کړي، څومره کارونه د دنیا کارونه چې نور میشته کې کوي انسان باید هغه روژې کې لږ زره کم کړي، دا میش باید عبادت تور کړي. او یو د خو مطرح نه ده چې سړی بس خلی روژوی نور شرط کوي، انسان باید سترګو روژوی چې نه محرم ته محرم ته نه کتل شي، او د لسونو انداسي روژوی او د خپور روژوی انسان چې بعد زین ته بعد مجلسن ته پلان نشي، او د خلی روژا دغه چې خپل چې بعد خبره او چا سره جنگ جګړه مجموع کې دین سره ځان وساتي، نو دا د نور مش سره ډیر ته پلر په دی باندې چې انسان
تاسو ول جنگ جګړه باید ونه کی. دا جنگ جګړه سی کوي د روزې په میاس کې ځان داسي نسی سی، یعنی مارو جنې ولې دا چاته په غوسه ای
دا خاصلن د روژې هغه په مفهوم په کیفیت باندې پوي شو نه دي چې د روژې څه مفهوم ده او روژه څه ته وای. یو قسم داسې خلک چې هغه روژه د تین شي، یو قسم خلک چې هغه عبادت په نیت نسی، نو الله تعالی فرمای حدیث قدسی کې چې روژه زما د زه باجر ورکوم، لکه منځونه هم دی روژه او نور عبادتونه حاج هغه هم د عبادتونه خاب د بل واسطه دی، او روژه چې په خپل الله تعالی اجر ورکوي دي حدیث قدسی ده. نو خبر ده چې دا رقم خلک روژې په مفهوم باندې پوي شوی نه دي. عادتي راشي چې له روژه د روژې میاشتې روژه ونسي، اڅه سرات اڅه د کړنې وړنې چې مخکې کوي د نور میاشتو کې هغه پروژې کې تکراروي، لکه نبی له سره سمې چې روژې چې اول شپه وي شیطان ټول د تړل کیږي. نو سوال دلته پیدا کیږي چې بعضي خلک دلته د شیطانې کارونه کوي، نو دا خدا منه چې لکه شیطان ویتل شي خدا دې دی هغه د نور میاشتو هغه سر شیطانې سرات چې پدې کوي شیطان کوشش پکړي هغه عادت چې د پدې کې وي پدې میاشت کې د تر سره کوي. نو داسې خلک چې د روژې په مفهوم دي پوي شوی چې روژې کې باید سړی څو کی او روژه د تقوا لپاره چې سړی په تقوا دار شي. الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، چې تاسو دې باندې تقوا دار شي، یعنی روژه نیول الله سړی په دې باندې تقوا دار کوي چې سړی دې باندې متقی شي. نو داسې خلک چې داسې د کړنې وړنې کوي، جنگونه کوي او جګړې کوي، بدل پاس تیروي، په کور کې مشکلات جوړوي او وهل ټکل ټکول کوي، دا خلک اساس عادتي روژه دي او نور څه باندې پوښیو نه دي. چې
دغه میاست د بخښنې او د معافرت میاست تاسو یاد کړل، او دا داسې دا زینو لوی کچې کوي په افغانستان کې خلق یو تربل کینه پالی جنگونه کوي، یا په عموم کې د وسلواله او د حکومت ترمنځم جنگي پکې، یعنی دوی په دې میاس کې خلکو ته غروغ او رز نه ور کوي. مونږ په 13 ورځې کې پکتیا کې خبر درلود 210 کس یوازې روزي په میاس کې وزل سوي، واغام خلک د بازار وسیدونکو دا وجلسی یو د دې پاره
ما مخکې خپل خبرو کې د ټکی د شراو کړه چې زموږ خلک اساسي لامل دغه ده چې تقوا نشته زموږ خلکو کې، یعنی دی الله نه یې نشته، کله چې د انسان دی الله نه ونی یریږي نه به پروژې باندې غ بند سامل چې په بوزا کې کوي پروژې کې ځکه دی الله نه یې نوي. دا د تی شکل نشه چې روژا ده، روژا نو سره که بعض خلک مونږونه 15 وخت مونږ کوي او د عادت او عبادت تر مس پر مش عادتي کوي، راځي مسبهیم وخت مونږ کوي مزګر وخت مونږ ده، دی الله نه یې نشته ځکه د مړی کېږي د وجل کې کې څوک دی الله نه یریږي او تقوا ځان کې رول وکړل چې د پرمایه چې تاسو باندې زرو ځانستم تاسو مې د پرسکړې دي خاطر چې تاسو تقوا دار شئ نو متقین شئ. نو اساسي لامل دا دی، اساسي لامل زما په نظر سره چې زر چې رويم چې کله چې انسان کې تقوا نوي دی الله نه یې نوي د هر څه کوي، د مړیم کوي د وژلم کوي، د الله نه چې سړی راشي نو په درو ځمیاشته نبی صلی الله علیه وسلم فرمای استقبال رمضان بن مسلم عموماً طریقه دا و چې کله به رمضان وتل یو ورځ مخکې بده ته خطبه کوله. سلمان فارسی رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په روژه کې یو نپلی عبادت چې الله تعالی د په فرض د بدلوي او یو د فرضي عبادت چې په ویو چند د بدلوي پروژه کې، نو همدغه سړی ته په دغه میاشت کې ګناه کول، مړی کول او د شکنځلې کول، غلا کول، دغه الله تعالی ډیر د دې کې د زجر د وعید په دې کې چې انسان الله تعالی ډیر دی باندې کړوی او ازبونه ورکوي. دا د روژې مبارک میاشت دی، رحمت او د مغفرت میاشت. دا سیمیاش کې کول جنگونه کول یا قطرونه کول دا خو د انسان او د مسلمان شنه ډیر د بعید ده. نو ما درته اشاره وکړه اساسي لامل ان شاء الله زما په نظر سره او دا د چي الله نه یې زم مسلمانو کې وسنشته ده. اس ټول شکل زموږ عادت تخست دي چې روژه د لمز ده خله بند کړی نور بس هغه څه عمل چې پکړ دي هغه دوی نه کوي چې پروژه کې وشي چې درجه تقاضا او شریعت تقاضا وي.
دا خلک چې زموږ استاد یې غوري دي اسلام حکم څه دی ورته او استاد یې خوښتنه ترې څه ده چې هغه په جنگ کې خیل دي.
اسلام حکم خدا غدا چې الله تعالی فرمایي چې من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. نو دي الله حکم دا چې د انسان وژل او د مسلمان وژل او د نور خلکو د اهداف لپاره او خصوصا د سیم مبارک میاش کې دا باید د تر سره نشي. نور باید وحدت اتفاق او اتحاد وشي او د خلکو ته بعد مفاسد چې کوم رمستکی دي شانت باید لمنونه ویل شي. نو الله حکم خو واضح حکم ده چې بس دا سیمهشتو کې جنگونه کول او دا په کار نه دي. از ما خپل وخت نه ده دی ولسخه او دی خلکو څخه کار څوکوي چې په دا سیمهش کې د الله عبادت وشي او بيوزل خلکو سره او ناتوان خلکو سره کومک وشي. بس زموږ د ټولو